السلام علیکم ستړي مشه په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې له 15 تر 16 بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په اخیری غړی کې د خپل کوربا منو شانې کې هله پرځونه قبول کړي په دې غړی کې یو شمیر کورنی او سیمایز ریپورتونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار فرخنده صدې درته وایي
السلام علیکم لومړی د خبرونو ساتي کې د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال سید عاصم منیر نن د خپل دندې رسمي پیل وکړ د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسلوالو تر شپه درې کسان په ډزو وجلي او د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هینا ربانیکر نن په کابل کې د طالبانو د حکومتي چارواکو سره لیدل د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال عاصم منیر نن د جنرال قمر جاوید باجوانه پر اول پنڈی کې د پوز په مرکزی دفتر جی ایچ کیو کې په یوا دستور کې پوزي کمان تر لاسه کو د خپل دندې رسمي پیل یو کو جنرال عاصم منیر شه د هغه هوا د استخباراتي ادارې ISI په خوانې مشر هم پاتې شوی دی په مهمو چیلنجونو کې به یو د هم بیچ نو موړې بعد نا قانونا ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان روسته دړکې ته څنګه جواب ورکوي تحریک طالبان پاکستان پرون د نومبر پر 28مه د هغه اوربند ختمېدو اعلان وکړ چې د روان کال په مئی میاشت کې په کابل کې د پاکستان د پوځي او حکومتي چارواکو سره د خبرو پر مهال اعلان کړی وو تحریک طالبان یو جدا ډله ده خو په افغانستان کې د طالبانو سره ملګری دي څوک چې تیر کال له افغانستان د نېټو امریکایي عسکرو د وتلو د وروستۍ مرحلې پر مهال واک ته رسیدلی دي د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسبالو د نومبر په 28مه د شپې مهال درې کسان په ډزو وجلي چې جسدونه یې د میرلي پسمکو کې غورځول شوی دي د میرلي پولیس ثانې او چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال رډیو ته ویلي چې نامعلومه وسلوالو تیر شپه د سرو زرو د یو دکاندار یا جولر دکان ته ورغلي هلته یې دکان او ورسره دوه نور ملګري له خوبه پاسولي او ځان سره بولي او وروسته هم میرلي کې په ډزو وجلي دي د پولیسو تر مخه په وجل شو کې دکاندار رحمت خان او دو نور ملګری هم شامل دي چې د بنو سیدونکو وو د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته ویلي چې د نامعلومه وسلوالو خلاف یې مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي تر دې دمه دغه پیښې ذمہواري چانه د منلې د بلوچستان حکومت له پرون څخه د صوبې په 15 ضلعو کې د 15 ورځو لپاره د فیاو سلسلور سلوختم لګولې ده صوبایي حکومت تیر ورځ په یو وخت پر شوې اعلامیه کې ویلي دغه ګام یې د صوبې د امنیت ټینګ ساتلو په غرض پورته کړی دی د اعلامیه تر مخه په چمن کلاب عبد الله اپشین جوب او مستونګ ضلعو کې د وسلو پر نمایش او د موټر سایکل پر غبرګو سپرلو بندیز لګول شوی خو د سیمې خلک وایي دغه د فی لګولو سره دوی په تګ راتګ کې له مشکلاتو سره مخ دي د اپشین یو اوسیدونکو اسمت الله اچکزی پاړوای
پر موټر سایکل باندې ډبل سواری مند کړی دی د دې سیمې خلک ډیر غریبان دي دا سهار مزدوري دکانداري نوکری او ډیوټیانو پر موټر سایکلانو باندې ځي دا به د دې لپاره ډیر مشکلات وي
بلخوا د پښین د ځلې انتظامی مشر یاسر خان بازی مشال ریډیو ته ویلي 13 میاش په پښین کې د وسلوالو لخوا پر پولیس سرتیرو حمله شوی او په دغه سیمو کې د پولیو ضد مهم روان دي نو ځکه د فیاو سلسلور سلوختم لګولې ده تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هینا ربانیکر نن په یو ورځنی سفر له اسلام آباد کابل ته رسیدلې ده د دې هوا سرکاري ریډیو پر خپل ویپان ورکړی چې د کابل پر نړیوال هوایی ډګر د طالبانو د حکومت اقتصادي وزارت مسلکی مرستیال عبد اللطیف نظریو په کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی د نوموړي هرکلی کړی میرمن کر او پلاوی نن په کابل کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی او نورو طالب چارواکو سره ولیدل پرون د نومبر پر 28مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې له هینا ربانیکر سره په دې سفر کې اوپلاوی هم ملګری دی چې هلته له افغان طالبانو سره پر دوه اړخیز سیاسي تجارتي تعلیمي او پنګونی او ولسی چارو خبرې اترې کوي په بیان کې راغلي دي چې دوانو خواوي پر سیمه ایز امنیتی چارو هم غږیږي د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې خو پاکستان په وار وار په نړیوالو د طالبانو په رسمیت پیژندلو غږ کړی دی او بل خبر دا چې ټاکل شوی د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې نن درې لوبي وشي. نن د نومبر په 9 لومړی سیالي د نیدرلند او قطر لوبډلو ترمنځ کېږي چې د پیښور په وخت ماسپخین پر 8 بجو پیلېږي. په همدې وخت په بله لوبه د اکواډور او سنیګال لوبډلو ترمنځ او درېمه لوبه به د پیښور په وخت شپې 12 بجې د ویلز او انګلینډ ترمنځ وي. دا خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته فرخنده صد د سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. نن د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال آسم منیر په یو رسمي دستوره کې د خپل دندې چارې تر لاسه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کار د کابل په سفر دا ورسته حال درکو. د شمالي وزیرستان په میرالي کې 13 شپه نامعلوم وسلوالو درې تنه وجل دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه وستل شوی د بلوچستان اسمبلی غړی نصر الله زیره وایي چې د ګوند له مشر محمود خان چزي سره یې د طالبانو په اړه د موقف بدلولو په سر اختلاف راغلی.
د پی جی پی پاوالا چې د دې شکر م بندوي او بیا د طالبان پاوالا چې دا د افغانستان یو مارکا د پښتون یو مارکا قوت دی.
پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا او پنجاب د اسمبلی ماتولو په اړه غونډه کړې. خو په وفاقي اتحادي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام ویان عبدالجلیل جان سوای
دیو اوسو د استیفه ورکولو اعلان د فرار اعلان کړي دي. موږ ان شاء الله لږ کوشش به دا کوو هر ممکن چې د اسمبلی ماتولو بچي.
بلې یو ریپورت کې به واورئ چې پرون د پاکستان د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج کې 2% کاروبار ولې کم شوی دی. دا او یو شمیر نور ریپورتونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو یې هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په پښتو ژبه اوري. دا خبرونه چې د سهار سلام پښتونخوا په غږ پیل شي نو تر ماخام 6 بجو یې صرف په پښتو ژبه اوریدل شي. د مشال ریډیو په خبرونو کې راځو د غړې د سر موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال آسم منیر نن د جنرال قمر جاوید باجوانا په پینډی کې د پوز په مرکزی دفتر کې په یو رسمي دستور کې د پوز کماندی تر لاسه کړه. جنرال آسم منیر چې دغه هیواد د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر هم پاتې شوی دی، نن څخه یې د خپل دندې رسمي پیل وکړ. په دې او کابل ته د حنا ربانی کار د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر د سفیر په اړه په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان سپ تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. دغه د پوز د نوی مشر چې کومه دستوره شوی و هغه کې تاسو هم ګډون کړی وو، کله راته وایي چې څنګه و دغه دستوره څنګه و او چا چا پکې ګډون کړی و؟
ګوره سلام تاسو اوریدونکو ته. چې کله یو پخوانی مشر نوی مشر ته واکس پاري کمانډ پاري کمانډاني پاري نو یو روایت پاسي یو لخت یې هغه زوړ فوجي مشر هغه نوی مشر ته ورکې عمده کار نه شو. یو لوی دستور وا د پاکستان د فوج کم مرکز دی جی ایچ کیو راولپنده خار کې او جنرال باجوا د پاکستان نوی د فوج مشر جنرال سمونیر تا هغه لخت ورته د رسمن اوس د پاکستان د فوج نوی مشر سمونیر شو. دا ول لسم مشر دا ډیر ګڼ شمیر خلک دا وڅیو ریتا هغه کې فوجي افسران مو او چې کوم ریټایرډ افسران پکې هم وو، د سېنات د چیر سېنو د کومې اسمبلی سپیکر او پخوانی وزیران هم پکې وو، سړي وزیران هم پکې وو، ګڼ شمیر خلک جرنالستان پکې ګڼ شمیر دعوتو نو سلامی وشو. بیا جنرال باجوا وینا وکړه، نوی د فوج مشر خو وینا ونه کړه. جنرال باجوا تک هغه بنیادی هغه فوکس چې او بنیادی رسم د فوج د خپل سلور سلوي ښکارا د ذکر وکړ او د فوج رول یې وستای او نوی مشر د نیکو
اسو واسمو زبر دغه دویمه پښتنه ته ورشمه د پاکستان د بهرنیو چارو. هلو طاهر خان سپتا جی ستا ستاسو आवाज کټ کیږي خو کزما आवाز درځي نو زه غواړم چې ما غوښتل چې دویمه پښتنه د کابل ته د پاکستان د بهرنو چارو د ریاستی وزیر هنا ربانی کر دوره ده نو دغه باندې هم تاسو نظر ساتي سار مون سره خبرې کړي وي کو سره تو وای چې اغي الته کې تر اوسه څه حال زلي کړی دی
ګوره دا غي ملاقاتونه شوی دی یو خو دا طالبانو په حکومت کې کوم نائب وزیر اعظم دی عبدالسلام حنفی سره یو پلاوی وو او په کیسه نه وزیرانو شامل وو هغه سره تازه ملاقات شوی دی دویم داغه الته چې کوم د افغان تا سوداګری تاجرانو دی داغه چې کوم اتحادیه دا چمبر اف کامرس وته وي داغه غړو سره هم د ګرمې ډوډې وته دی کړي وا هغه سره ملاقات شوی دی او په سفر چې کله شروع شونه د طالبانو په حکومت کې د بهرنوی چارو وزیر دی امیر خان متقی سره غونډه شوی وا او د امیر خان متقی د غونډې وروسته بیا تفصیلی بیان جاری شوی دی چې هغه کې دواړو غاړو د مشکلاتو د مسلو د حل لپاره په یو میکانیزم باندې دی موافقه کړی دی اتفاق کړی دی دا پکې مهمه موضوع ده او بیا خو عمومي چې کوم تجارت دی یا ترانزیت کې مشکلات دي په تجارت کې او
ستاسو आवाज بیا خراب شو طاهر خان صاحب خو زه فکر کوم چې کوم مهم ټکی دی د سفر تاسو موږ سره شریک کړئ
بلکه موجود
ده ډیره مننه طاهر خان صاحب را سره کسه هم خبري کټ کې ډیره کټ کې دی خو چې کوم مهم ټکی وغیرہ ته ویل چې الته کې د پاکستان د برنو چارو ریاستی وزیر هنا ربانی کر په کابل کې د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د یو شمیر چارواکو سره خبري اترې کړې دي د سوداګرو سره هم د پاکستان افغانستان چې کومه ګډه خونه ده یا جاینټ چیمبر اف کامرس ته داږي د سوداګرو چې کوم تحفظات وغه هم اوریدلې دي ځنې نور په دوار خيزو معاملو باندې هم خبري اترې شوې دي نور تفصيل ظاهر ده روسته برازي خو منګه اولنې موضوع ته بیرته ستنیګو او هغه ادا ده چې نن د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال عاصم منیر په رسمي توګه په یو رسمي غونډه کې د پوز چې کوم مشري ده یا خپل دنده ده هغه په رسمي توګه پیل کړه وزیر اعظم شهباز شریف د خپل آئینی اختیار په استعمال د نومبر په 14 مې لیفټنټ جنرال عاصم منیر د پوز مشر نوی مشر نومول او لس مشر ته یې داغه د تایید لپاره خط استولې وو کارپوهان وایي چې د پوز نوی مشر مخه تبه یو شمیر چیلنجونه وی چې پکې سیاسي حالات د پوز او سیاست پر رول کې توازن ساتل خراب اقتصادي صورتحال او بدامنی شامل ده زموږ همکار ملیحا میرزاده د دې چیلنجونو په اړه له پوهانو سره خبرې کړې دي
شنون کې وای د پوز مخ ته یو شمیر چیلنجونه دي چې باید د حل کولو او له نورو ادارو سره د تعاون کوشش وکړي پخوانی پوزي چارواکي او د دفاعي چارو پوه تلت مسعود د نومبر په 25مه مشال ریډیو ته ویل دا وخت پوز لپاره تر ټولو غټ چیلنج لولسي حکومت سره تعلقاتو کې توازن دی نو موري ویل پوز باید د آئین په دایره کار کې د نن انکار کولې خو د هیواد په 15 کلن تاریخ کې قتل شوی چې پوز تاسو نه دی کړی نو موري پوز ته د ورپه خو چیلنجونو پاړه زیاته کړه
مې سمجھتا ہوں کہ سب سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو بالادستی سیاسی حکومت کو ہوتی ہے جو پارلیمنٹ کو ہوتی ہے
زما په فکر تټول مهم سیز دا دے چې د سیاسی حکومت او پارلیمان بالادستی باید ومنل شي په هیڅ صورت کې لا آئین نه تجاوز نه دی پکار دا غي سره سره په پاکستان کې نن سبا ترهګری په زیاتې دودا لته روڅو میاشتو رهیسې په سوات او قبایلی سیمو کې طریق دربان پاکستان بیا فعال شوی نو دا هم غټ چیلنج دی چې پوز خپل سرحدونه محفوظ وساتي بجټ تبا هم قتل وی چې څنګه په غوړه طریقه استعمال کړي شي ځکه چې پاکستان دا وخت په سختو مالی مشکلاتو کې گیر دی مالی وسایل یې کم دی او په نړیوالې مالیاتي ادارې IMF یې زیات انحصار دی
IMF کې اوپر اس کی بڑی انحصار
د پاکستان په پوزتل د سیاسي مداخله تورونه پوري کیږي چې هغه په بیا بیا رد کړی دی خود پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپل کاري مودې تر ختمه دوه ورځې وړاندې د نومبر په 23مه په راولپنده کې د یو غونډه پر مهال ویل چې د تیر کال په فروری کې د ډیر غور او فکر وروسته فیصله وکړه چې نور به په سیاست کې لاس نه وهي نو موري په خپل خبرو کې ومنله چې په پوز د خدمت په وجود ځکه تنقید کیږي چې په تیرو او یو کلونو کې په سیاست کې مداخله کړي چې داغه په خبره یو غیر آئینی کار دی لیکوال زاهد حسین مشال ریډیو ته ویل چې د پوز نوی مشر په داسې وخت دنده سمبالوي چې په هیواد کې سیاسي مشکلات دي د نوموړي په خبره د دې نیخ په نیغه د هیواد په اقتصاد اثر پریوزي نو پوز ته په داسې کار کول پکار وي چې له سیاست نه ځان لري وساتي
سیاسی قوتونو ترمنځ تصادم وي نو دا غیل عمله د پاوز رول نور ژور شي. تر ټولو غټ چیلنج دا چې هغه څنګه په خپل هغه ژمنه ولاړو سي چې نور به په سیاست کې سن اخلي. دویمه مهمه مسله دا ده چې پاوز باندې دا وخت د ولس باور کم شوی دی. ولس کې د پاوز د رول په اړه ډېری پوښتنې پیدا شوې دي او ور باندې ډېر تنقید روان دی. نو اوس چې نوې قیادت یې راغلی ورته به دا کول وي چې څنګه د پاوز تاثیر ښه کړي او د ولس باور څنګه بحال کړي. دا ډېر آسان کار نه دی. د پاوز په اړه نورې هم پوښتنې دي. د مثال په توګه چې کومې کاروایانې مخکې کړې دي د هغې په نتیجه کې ډېره بېچینی پیدا شوې. بیا د ورکو کسانو معامله کې هم پر پاوز نیغ په نیغه الزام لګي.
طلعت مسعود ویل دا ټول چیلنجونه په اصل کې د پاکستان لپاره هم مهم دي. هوا هغه بعد چې تر سو په حقیقي معنا کې جمهوری نه کیږي نو موجوده مسلې حل کېدل به ناممکن وي، ځکه چې بیا نه ادارې مضبوطې دي شي او نه بیا پارلمان قوي وي. د اګست 1947 راهیسې د پاکستان په شاوخوا 15 کلن تاریخ کې تقریبا نیمایي موده کې پوځي واک پاتې شوی دی او جمهوري حکومتونو ډېر کم خپل موده پوره کړې ده. په پاکستان کې پوځي جنرالانو وخت په وخت پوځي کودتا وکړي چې آئین په ځنډولو سره په اقتدار کې راغلی وو.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروې
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجا،
سندرې جادوګرې
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د شمالي وزیرستان د پولیسو او ځای خلکو په وینا 13 شپه په میرلي کې نامعلوم وسلوالو درې کسان په ډزو وجلي او لاشونه یې د میرلي په ځمکو کې غورځولې دي. وجل شوي کسان د بنو اوسیدونکو دي. پولیس وایي چې وسلوالو دغه کسان له یو دکان سره ځان سره بيولي وو، بیا یې روسته وجلې دي. عمر وزیر مو په نور حال خبروي.
په میرلي کې وسلوالو د نومبر په 22 د شپې درې کسان په ډزو وجلي چې جسدونه د میرلي په ځمکو کې غورځول شوي. د میرلي پولیس ثانه یو چارواکي چې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې نامعلومه وسلوال د شپې د جولري یعنی د سرو زرو یو دکاندار دکان ته ورغلي. دکاندار او ورسره دوه نور ملګري یې له خوبه پاسولي او ځان سره یې بولي. د میرلي په ځمکو کې یې په ګولو ویشتل او جسدونه یې غورځولي. د دوی په وینا وژل شوو کې دکاندار احمد خان او دوه نور ملګري هارون او دلبر شاه شامل دي چې د بنو اوسیدونکي دي. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو زید مقدمه درج شوې، د پیښې پلاټنې کړې. نوموړي زیاته کړه چې سیمه کې د نام نه زید پولیسو او امنیتي ځواکونو شریکه ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړی. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې ذمهوري نه دی منلې. دا په داسې حال کې چې 13 ورځ تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان حکومت سره کړې ډزبندي ختمولو اعلان وکړ او خپل ملګرو ته په مختلفو سیمو کې د بریدونو کولو امر کړی. شمالي وزیرستان کې تر دې وړاندې روان کال کې 40 هدفي بریدونه شوي چې تر شپېتو پورې ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتی سرتیری پکې وژل شوی دي. ځایي خلکو په وار وار ته دغه نام نه زید پر لتون او جرګې کړې. حکومت نه دغلته د وسلوالو بیا فعالیتونو لمنځه وړلو او امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړې. حکومت او پولیسو هم په وار وار ویلي چې سیمه کې امنیت ټینګښت ژمن دي او د وسلوالو زید یې ځانګړي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پرون په لاهور کې د تحریک انصاف مشرانو یو غونډه کړې چې پکې یې د خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلی ماتولو فیصله کړې ده. د غونډې مقصد د ګوند مشر عمران خان هغه اعلان تاییدولو چې د نومبر په شپږشتمه نیټه یې په پینډۍ کې د جلسې پر مهال کړی و. نوموړي ویلي و چې له سلا مشورې وروسته به د تحریک انصاف غړي له اسمبلیو استعفاګانې ورکوي. د پرونۍ غونډې په اړه د ګوند یو مشر فواد چودري په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې عمران خان به د دواړو صوبو له پارلماني پارټیو سره د مشورې وروسته د اسمبلیو ماتولو اعلان کوي. د تحریک انصاف مشر داګام د خپلې هغې غوښتنې په ملاتړ کې پورته کوي چې په دې هیواد کې د زر تر زره عام انتخابات وشي، خو د دا غوښتنه واکمن ګوندونو اتحادي حکومت رد کړی ده. تفصیل له پیښورا د غلام غوث رپورټ کې اورو.
په لاهور کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې د ټولو اسمبلیانو نه د استیپاګانو ورکولو د عمران خان د فیصلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف لوړپوړو سیاستوالو هم تیر ورځ د دغه پریکړې منځوري ورکړې ده. فواد چودري زیاته کړه چې په پښتونخوا او پنجاب صوبو کې به د دې وروسته د هغه صوبو د پارټۍ د پارلماني مشرانو سره تر مشاورت وروسته په دې فیصله نور عمل کیږي.
دونو صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی ہے.
د خیبر پختونخوا او پنجاب د دواړو اسمبلیانو د تحلیل کولو منظوري ورکړل شوې ده. نن د عمران خان د محمود خان سره ملاقات شوې ده او سبا د چودري پرویز الهي سره ملاقات کوي. د جمعې په ورځ د پنجاب د پارلماني پارټۍ غونډه ده او د خالی په ورځ د پختونخوا د پارلماني پارټۍ غونډه ده، او د دې دواړو اجلاسونو وروسته به دواړه اسمبلی تحلیل کولای شي. کسوم اوس فواد چودري د اسمبلیانو د ماتولو خبره کړې ده، خو د نومبر په شپږشتمه نیټه پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اسمبلیانو نه د استیپاګانو ورکولو خبره کړې وه. په روان سیاسي صورتحال په مرکز کې د حکمران اتحادي ګوندونو او په پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د حزب اختلاف د ګوندونو د سیاستوالو سلا مشورې هم دوام لري، او دوی هڅه کوي چې د اسمبلیانو د ممکنه تحلیل مخه په دواړو صوبو کې د عدم اعتماد د لاري ونیسي. په دغه اړه د نومبر په 28مه نیټه په مرکز کې په اتحادي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل
مرکزی پی ڈی ایم چې سم مشاورت کوي داغه لاندې به ان شاء الله هغه جوړو حکمت عملی به جوړو. نو دیو اوس د استعفی ورکولو اعلان د فرار اعلان کړی دی. موږ به ان شاء الله لذیذ کوشش بدا کوو هر ممکن چې دا اسمبلی ماته دونه بچي.
دا چې د استیپاګانو ورکولو په صورت کې د الیکشن کمیشن قانون څه دی؟ په دغه اړه مې په پښتونخوا صوبه کې د الیکشن کمیشن د ویان سهیل احمد نه پوښتنه وکړه. نو په ځواب کې هغه وویل چې د قانون تر مخه په خالی شویو سوکو زمینی انتخابات ترسره کیږي.
په 60 ډیز کې دنه پاګې باندې زمینی انتخابات کېدې شي، مطلب دا دغه یو عام روټین کې کم د چا د استفاده وجه نه، د چا د وفات د وجه نه، یا د ډیسکوالیفیکیشن د وجه نه چې کوم قانون دی لکه کوم ایکټ کې کوم دغه دی، نو هغه پرویژن هم دا دی چې په 60 ورځو کې بدن نه بند د الیکشن نه پرې باندې کیږي زمینی انتخابات پکې.
په عین حال کې پر روان سیاسي حالاتو 13 ورځ د الیکشن کمیشن د مرکزی دفتر لخوا یو بیان هم خپور شوی، او په دغه بیان کې ویل شوی دی چې هم په یو کال کې د پنجاب او خیبر پښتونخوا د دواړو صوبایي اسمبلیانو لپاره زمینی انتخابات کول او بیا ټول عام انتخابات کول به یو ګران کار وي، ولی بیا هم دوی به خپل آئینی ذمہواری پوره کوي، او که دواړه صوبایي اسمبلیانې ماتیږي نو د پنجاب او خیبر پښتونخوا په 411 صوبایي حلقو د انتخاباتو لپاره هم دوی انتظامات کولی شي، خو په دې به 2.5 روپۍ خرچه راځي. تر دې وړاندې په وفاق کې شامل له حکمران ګوند سیاستوالو په بیا بیا ویلي دي چې عام انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي، او دوی به په دې لړ کې د عمران خان غوښتنه نه مني. او تر دې وړاندې چې په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف د کومو غړو لخوا استیپاګانې ورکړې شوې وي، نو په هغه کې د منظور شویو نه استیپاګانو په متعلقه 8 حلقو زمینی انتخابات ترسره شوي وو چې پکې زیاتې څوکۍ پاکستان تحریک انصاف ګټلې وي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه دي. له پښتونخوا ملي عوامي ګوند استل شوی ځنې مشران تور پوری کوي چې مشر محمود خان اچکزیه د طالبانو په اړه بیانیا یا تګلارا بدل کړی دا دوی مخالفت کاوه نو ځکه وېستل شو. خو د ګوند سینیئر ډیپټي چیرمن عبدالرحیم زیارتوال دا تور ردوي وای چې دوی خپل ستراتیژیکي هدف نه دی بدل کړی، البته د هدف تر لاسه کولو په تدبیر کې بدلون راتلی شي. محمود خان اچکزی څو ورځې وړاندې د ګوند یو شمیر مهم مشران د تنظیمي نظم و ضبط څخه د سرغړونې په تور لګون څخه ایستلې دي. په دې حق لا تفصیل د ویلاندې د مینا پاس واوري. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړی نصر الله زیره وای له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه یوازې هغه مشران وستل شوی چې د ګوند د مشر محمود خان اچکزی لخوا په بیانیا کې د بدلون مخالفت وکاوه. نصر الله زیری د نومبر په 28مه ل مشال ریډیو سره خبرو کې تور پوری ک چې د ګوند مشر محمود خان اچکزی به مخ کې طالبانو ته د پاکستانی پوز پیداوار ویل، خو په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو وروسته یې موقف بدل ک او په دې لړ کې د ګوند نور مشرانو سلام مشورو ته هم غوږ نه نیوه. زیره زیاتوی
پښتونخوا ملي عوامي ګوند خو یو جمهوری یو د پختون ولس د قومي اهداف د پاره لتیرو نیوی کالو راځي مبارزه کوي، او بیا په خاصه توګه افغانستان کې د امسایا ملکو چې کوم دي د مداخله روانو د دې په خلاف اوس وم اکتوبر په کوټه کې جلسه و، د وم اکتوبر د شهیدانو په اړه کې د اوسرن چیرمن صاحب وینا پتاه اوریدلی، او دلته د ټي ټي پی په والا چې د دې شکرم بندوي، او بیا د طالبانو په والا چې دا د افغانستان یو معرکه د پښتون یو معرکه قوت دی.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیئر ډیپټي چیرمن عبدالرحیم زیارتوال د نومبر په 28مه ل مشال ریډیو سره خبرو کې دا تور رد ک او وی ویل چې د محمود خان اچکزی په مشرۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند خپل ستراتیژیکي هدف نه دی بدل کړی، خو په سیاسي مبارزه کې هدف ته د رسیدلو تدابیر له حالاتو سره بدلیږي.
په سیاست کې د وخت او زمان لحاظ مختلف تدبیرونه خلق کوي، البته ستراتیژیک هدف د شوریدل دا په سیاست کې غوا چې کومي وی غلط وي. تاسو څو تدبیری تور باندې زه یو تدبیر کوم، ته بل تدبیر کوي، بل مخسرای بل تدبیر کوي، دا موږ حق لرو چې یو منزل ته موږ روان یو. منزل ته د رسیدلو د وسایل لري او د ستوري لري، پر دې خلک دنیا ژغیږي. موږ په وانه بم ژغاوه مجلس پور غلی وای سوې بوای جواب سوې بوای دا تدې ځای پورې بنتله نه بدخېدله.
زیارتوال همداراز ویل چې په دې حق له نور تفصيلات به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د دسمبر په 2مه نیټه په جلسه کې په ډاګه کړی. داراز خبريال او شنونکي جلال نورزی بیا وایي چې دا مسله یوازې د افغانستان او پاکستان د طالبانو تر موضوع محدود نه ده، بلکې لګوندا وستر شو مشرانو لډیر وخت راهسه د ګوند د تګلارو مخالفت کاوه چې په نتیجه کې د ګوند مشرتابه له مشکلاتو سره مخ وو.
چې د بیا نواز شریف په پاکستان کې حکومت د وزیر اعظم وو، نو په صوبه کې پښتونخوا ملي پارټي ګوند نون لیگ سره اتحادیه په حکومت کې، او په وفاق کې هم نون لیگ د حکومت حامی و، لیکن د محمود خان د نواز شریف سره ناستې په فیډرل ګورنمنت کې د صوبې چې کوم قیادت وو، یعنې دغه مخالفین دی د نون لیگ مخالفت کوي، یعنی بیانات راتلل چې پنجابی استعمار او پنجاب بالادستی وغیرہ وغیرہ، نو دا د استنازات په دا جماعت کې روانو د ډیره وخت سره. او بیا محمود خان په دې حواله باندې یو بل نوې کدا کوي چې دا وخت موږ د پی ڈی ایم په تایید باندې په اتحاد کیو، او زموږ خلک چې دی هغه په د پی ڈی ایم جماعت جماعت اسلام باندې تنقیدونه کوي.
جلال نورزی زیاتوی چې ټول سیاسي ګوندونه وخت په وخت د دغه ډول سختو فیصلو سره مخ کیږي، او هیله ده چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند به هم له دې مشکلاتو په وتلو کې بریالي شي. د محمود خان اچکزی لخوا د یاد ګوند د مرکزی کمیټې د استل شو غړو شمیره 9 ده، چې مختار خان یوسفزی، رضا محمد رضا او عبید الله بابت پکې وارله مخه استل شوی وو. پاتې نور یې د نومبر په 28مه و استل شو چې پکې محمد عیسی روخان، یوسف خان کاکړ او نصر الله خان زیره هم شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز له فرخند اسد اورو.
د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال آسیم منیر نن د جنرال قمر جاوید باجوان په راولپنډې کې د پوځ په مرکزی دفتر کې په یو دستوره کې پوځي کمان تر لاسه کړ او د خپل دندې رسمي پیل یې وکړ. نن جنرال قمر جاوید باجوان ریټایر شو. هغه شپږ کاله د پوځ مشر پاتې شو. د شمالي وزیرستان په ویرلي کې وسلوالو د نومبر په 15مه د شپې مهال درې کسان په ډزو وجلي چې جسدونه یې د میرعلي پسمغو کې غورځول شوي دي. د میرعلي پولیس ثانوي او چارواکي د نومونه او د لوپشارت مشال ریډیو تا ویلي چې نامعلومه وسوالو تیر شپه د یو زرګر دکان ته ورغلی. هلته دکاندار او ورسره دوه نور ملګري له خوبه پاسوري او لزان سره بیولي او وروسته یې هم میرعلي کې په ډزو وجري دي. تر دې د ماده دغه پیخي زمواري چانه دا منلي. د بلوچستان حکومت له پرون څخه د صوبې په 500 ضلعو کې د 15 ورځو لپاره دفعه یو سلسلور سل وختم لګولې ده. صوبایي حکومت تیر ورځ په یو واخ پر شوي اعلامیه کې ویلي دغه ګام یې د صوبې د امنیت ټینګ ساتلو په غرض پورته کړی دی. د اعلامیې تر مخه په چمن کلا عبدالله شین ژوب او مستون ضلعو کې د وسلو پر نمایش او د موټر سایکل پر غبرګو سپرلو بندیز لګول شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هینا ربانی کر نن په یو ورځني سفر له اسلام آباد کابل ته رسیدلې ده. میرمن کر او پلاوی نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی او نورو طالب چارواکو سره ولیدل. افغان چارواکو ویلي چې له هینا کر ورسره په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د ښه سلوک، هلته د بندي افغانانو د خوشی کولو، د تګ راتګ په لارو، د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په اړه ژمنه وکړه او زیات کړه چې له افغانستان سره د تجارت او ترانزیت د پیاوړتیا او پراختیا په حق لبا لازم ګامونه پورته کوي. او ټاکل شوی چې د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې نن درې لوبي وشي. نن د نومبر په 9مه لومړۍ سیالي د نیدرلینډ او قطر لوبډلو ترمنځ کیږي چې د پیښور په وخت ماسپوتن پر 8 بجې به پیلېږي.
فرخنده اسد درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د پاکستان د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج پرون خواوشا 8.5 پوینټونه یا درجه راپریوته او چې لوجه په یو ورځ کې د سټاک ایکسچینج په کاروبار کې 2% کمی راغلی. د اقتصادي چارو پوهان د دې وجوهات د ملي بانک لخوا د سود په شرح کې زیاتواله او د تحریک انصاف د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اسمبلیو د ممکنه ماتولو اعلان یادوي. د دوی په خبره د وانډو بازار غورځیدل د هیواد په اقتصاد جوړ اثر کوي چې لوجه ګرانی زیاتیږي ورسره د عام خلکو مشکلات سیوا کیږي. په دې حقله تفصیل له کراچۍ زموږ خبريال نیاز علي خان راکوي.
د پاکستان سټاک ایکسچینج کارپوه او بروکر سلمان نقوی مشال ریډیو ته ویلي چې د نومبر په 18مه ونډو بازار شاوخوا 2% کمیدو سره په 2.8 پوینټونو بند شوې دي او د بیا بیلو کمپنیانو د اربونو روپو شیر زیان شوې. دی وایي چې سهار مونږ کتل چې د ونډو بازار کې 900 پوینټونه ورزیدلی وو. نن د پاکستان د اقتصاد او د پانګوالو لپاره یو بل خراب ورځ وه. بیا ټول روز سٹاک هم د غسی روانو. خود کاروبار د ختمېدو په وخت کسه هم پوینټونه سیوا شوی خو په ټول روز کې 715 پوینټونه کم شوی. د اقتصادي چارو کارپوهان وای چې د پاکستان ونډو بازار د کاروباري اونۍ په لومړي روز د غورځېدو لوی وجہ د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک لخوا د سود شرح ناڅاپه سیوا کول، په ملک روان سیاسي بحران او پاکستان ته ورپېخي اقتصادي ستونزې دي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه او خبريال وکیل رحمان پدیاړه مشال ریډیو ته ویل
سٹاک مارکیټ ورزیدو یو وجہ خو د سٹیټ بینک چې کم شرعي سود سیوا کړې دي مخکې 15% او 16% کو. دغه وجہ دا سیاسي تور باندې عمران خان چې کوم اعلان کړې دي د خیبر پښتونخوا پنجابي اسمبلی نه د استعفا مستعفی کولو مستعفی کېدو د دې په وجہ باندې چې دینو پولیټیکل انسرټینټی ښکاری.
په پاکستان کې سٹاک ایکسچینج په داسې حال کې غورځېدلې چې د جمعې پرځ د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک د سود شرحه 1% نور سی وکړي او د 15.4% ته رسولې ده. له دې وړاندې هم موجوده حکومت د جولای په میاشت کې د سود شرحه 1.25% سی وکړي او 15% ته رسولې وه. بلخوا د پاکستان مرکزی بینک د جمعې پر ورځ د سود شرحې سیوا کولو په اړه ویلي وو چې د ګرانۍ د قابو کولو لپاره یې د سود شرحه سیوا کړې ده. بلخوا په عین وخت کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر 26 په راول پینډۍ کې د حکومت په ضد لاریون کې ویلي وو چې پریکړه کړې ده چې د ګوند غړي باید د خیبر پختونخوا پنجاب سره له ټولو اسمبلیانو څخه استعفا ورکوي. خبریال وکیل رحمان وایي چې حکومت ته د چین او سعودي عرب لخوا د نورو پیسو ورکولو خبرې لا عملي شوي نه دي او بیا حکومت ته راتلونکي اونۍ کې قرض اخیستي $1 ارب بیرته ورکول هم دي.
IMF سره چې کوم میټینګ وو دا نه هم ریویو د پاره هغه له اوسه پورې هغه میټینګ نه دی فکس شوی. بیا سعودي چین سره د فنډز د پاره چې کوم خبرې روانې دي هغه هم سره ملي شکل اوسه پورې نه دی راغلی. اور روان یو 100 ورځو کې $1 ارب چې کوم پاکستان انټرنیشنل مارکیټ نه اغشته او دا هغه واپس هم ده. نو دا اوورال چې دی دا داسې نیگیټیو خبرونه دي چې د دې پوجا باندې سټاک مارکیټ نن راغورځېدلی.
په کراچۍ کې د اقتصادي چارو شنون کې خرم شهزاد وای چې کله د سود شرح سیوا شي نو کاروبار کوونکي پانګوالو یا کمپنو ته د بینکونو نه قرض اخیستل نور ګران شي. نو د دې سره په هیواد کې اقتصادي او د پانګونې هلې ځلې کمی شي. څوک په حالاتو باور نه لري او بیا اغیزې په عام ولس ته بیروزګارۍ او د ګرانۍ په صورت کې راځي. په داسې حال کې چې سټیټ بینک د جمعې پر ورځ ویلي چې په روان مالي کال کې به د ګرانۍ شرحه 3% وي، خو د پاکستان د شمیرنې اداره وایي چې په ملک کې 19 ګرانۍ 3% ته رسیدلې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې کله هم په ملکي سیاسي اړې غړې وي پانګوال پانګونې ته تیار نه وي. ملک د اقتصادي ودې لپاره سیاسي استحکام ته اړتیا لري، خو د بد مرغه په پاکستان کې د ډیر وخت راهسي سیاسي بحران روان دي او ورځ تر بلې د عام ولس سره د هیواد لپاره اقتصادي ستونزې سیوا کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درینیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده او اوس هم ورځ یو بل ریپورت ته د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې میشت اقلیتي ورورولۍ غړي وای چې خواوشه دوه اونۍ وړاندې یې حکومت د ډومیسایل یا د استوګنځي سند ستونزه هواره کړه، خو دوی اوس هم په سرکاري مراتو ترلاسه کولو کې مشکلات لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د ملک د اکثریتي وګړو په سیر اقلیتونو ته هم په تعلیم او کار روزګار کې موقع ورکړي. بلخوا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اقلیتونو استازي وای چې اوس ټول لګکی د لومړی درجه ډومیسایل ترلاسه کولې شي. دوی زیاتوي چې د دې لمخي حقوقي تا خپل آئینی حقونه هم ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل ریپورت کې ورو.
د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې لګکی وای چې تر فاټا انسمام وروسته د ډومیسایل مسأله تر ډیره هواره شوې، خو سرکاري مراعات ورته تر اوسه د اکثریت د خلکو په سیر نه ورکول کیږي. په قبایلی ضلعو کې به اقلیتونو ته وړاندې هم د دویمې درجې یا بی ډومیسایل ورکول کېدو، خو لګکی وایي چې دا سند به دوی ته د پاکستان آئین له مخې د ورکول کېدونکو حقونو په وړاندې خنډو. د خیبر ضلع پلوارګي کې آشان مسیح د نومبر په 20 مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې په دې سیمه کې آباد شوي، خو حکومت به ورته د ډومیسایل ای پر ځای بی درجې والا اسناد ورکول چې له وجې به دوی ته په کالجونو او پوهنتونونو کې په داخلو کولو، نوکریانو ترلاسه کولو او ځمکو اخیستو کې ستونزې وي.
مونږ ته بیا هغه ملاوې ده کنه، او مونږ کرسچن وی چې مونږ دلته وخت هم ډیرو شو، او مونږ ته اے والا سلنه ملاوېږي. غزیریا شیو کنه، مونږ یو چې مونږ هم اے پکار وای کنه. زکم دا خبر او چتا کړ چې مونږ ته ای هغه سلنه نه ملاوګ سل کالونه پورته شو دل تلواړ کی چې راغلی مونږ بریټیش زمانه نه راغلی.
د نوومبر په 13 د کورم انتظامی مذهبي لګکیو ته د ډومیسایل ورکولو پریکړه وکړه. دغه سی په ځن نورو قبایلی ضلعو لکه خیبر او وزیرستان کې هم لګکی وای چې د دوی د ډومیسایل ای مسأله شاوخوا دوه اونۍ وړاندې حل شوې او حکومت ورسره د عین له مخې د بنیادي حقونو ورکولو ژمنې کړې وې. په کورم کې د اقلیتونو یو مشر ملک حنان ویل باید حکومت ورسره د نوکریانو ورکولو ترڅنګ د لګکیو لپاره تعلیمي کوټې زیاتولو لړکې ژمنې هم عملي کړي.
ڈومیسائل مسئلہ اوال و سمود تقریباً سوک دسے نا ویلو سمو پڑا چنارا لگا مو تای ویلو تا تا سے انڈیانا را غلی ہوئی کا افغانستان را غلی موسا دسے بھی ہے یوکی دو کنا نو اس دسے خبارا دے سکسنگی ستا ڈومیسائل مو خیل و موسا پروف بھی دلے سے ایمو سکم نکونا دی کنا اگوی 1915 تاریخ پیدائش والا دال تکم سا دا دے تقریباً ملازمین و تنخان وی پینشن والا دیر دسے کونڈی خزی بھی سا اغوی زمانہ مردی بیلا دی اور اغا پنچانات لیے میں کے باند نا اغوی دیر مشکلات دی.
د جنوبی وزیرستان په واړه کې آکاش مسیح بیا وایي چې د پاکستان د جوړېدو راهیسې په قبایلي سیمو کې اقلیتونو ته د لومیسایل ستونزه وه، خو اوس د دې مسئلې هوارېدو باوجود هم په سرکاري ځایونو کې اقلیتونو ته پوره اسانتیاوې نه ورکول کېږي. خو بیا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو استازی ویلسن وزیر ویل چې د ډومیسایل ای ورکول ترڅنګ لګکیو ته نور سرکاري مراعات هم ورکول کیږي، خو که څوک دې لړکی ستونزه لري نو باید له دوی سره شریک کړي.
الته پتا سه او چې زمونږ باز دا ټرایبل ډومیسایل شرطونه او موږ نه پورا کول نه کوم بدلتا چا ایتات نه موږ بس ټرایب سره نو یعنی افریدیش دواره وزیر مسعود او دا سه دوه درې شرط ما جب خور موږ نه وو کنه چې حکومت سره نفع نقصان کې شریک وي نو د په وجه هغه موږ تندر اکول اوس چون کې فاتا مر شو او هغه پوره صبح ولا رولز ریګولیشن راغی نو اوس ځکه زمونږ لا بمبر کی.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې د 2013 کال د سرشمیرنې تر مخه د دې هیواد د شاوخوا 202 میلیونه آبادۍ نږدې 4% هغه د لګکیو جوړیږي. په قبایلي ضلعو کې د اقلیتونو مشران وایي چې حکومت د دوی آبادی شاوخوا 15 میلیونه یادوي چې د دې د اندازو تر مخه دا ډیره لږه ده.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورو کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے اس ایچ اے اے ال ار اے ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه د دې
د مشال ریډیو خبرونه تا غواګی. د خیبر پښتونخوا د تعلیم د سارنې ادارې یا ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي ویلي چې په خیبر ضلع کې هر میاشت سرکاري سکولونه ګوري. د ادارې د چارواکو په وینا په سکولونو کې په آزاد توګه د استادانو ازري ګوري او د سہولتونو د نشټوالي مسلې له متعلقه حکومتي چارواکو سره شریکوي. د ادارې دا کوي چې له کار سره به یې په سرکاري سکولونو کې لا نور فعالیت سی واشي او د تعلیم شرب ورسخه شي. د خیبر ضلع ځنې مدني فعالان به وای په کار ده چې له سار سره سره هلته په دې 13 بدمنۍ کې وران شوې سکولونه هم بیرته ورغول شي. په دې حق له نور تفصیل سیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنوار راکوي.
په خیبر کې د تعلیم د سارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي ویلي چې په دې وروستو کې هلته د سرکاري سکولونو دورې کړي او د استادانو د کمی او نورو نیمګړتیاو ډیټا یا کره معلومات راجمع کړي. د خیبر ضلع د تعلیم د سارنې ادارې مرستیال مشر همایون خان د نومبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې دوی په دې سکولونو کې د مختلفو سہولتونو کمی او د استادانو استادانو حاضری ګوري او بیا پر میاشتنی رپورت ټولو ذمہوارو ادارو سره شریکوي.
دې کې ټول هر سره سی فیسیلیټی وایز کومه فیسیلیټی نشته اویلیبل نه نور داسې فیسیلیټی دا ټوایلیټ شو الیکټریسټی شو واټر شو دا فرنیچر دے دا ہر یو سیز چکم اویلیبلٹی ہے پنکی فرنیچر دے بلڈنگ دے بولڈری وال وغیرہ شو کنا دا ڈیٹا مون دی سے شیئر کو پوچھ وی ٹائم ٹو ٹائم منتھلی بیسس باندے ڈسٹرکٹ وزٹ کی سکول نا موسٹلی مطلب متواتے ریگولرلی ٹول ریگولر شو ٹیچران چکم نو چکم سو پراکسی یو پراکسی نیم آگا متا ہائی لائٹ کرو ایبسنٹ ہیبیچوئل 3-4 ٹائم ہیبیچوئل رپورٹ سی مطلب کنا دی نمون انگریمنٹ ڈیٹیکشن کو
اختیار وس قبائلی ضلع تغزیدلی او دې سره با تعلیمی نظام لا نور فعال شي او د تعلیم شرح به ور سره خشي. په خیبر ضلع کې د زده کوونکو د اتحادیه مشر او مدني فعال علي اپریدی وای مونږ د تعلیم د سارنې ادارې د کار ستاینه کوو خو پکار دا هلتا په لری پرتو سیمو کې په تیر بدمنه کې وران شو سکولونه هم ورغول شي.
فخر خبره چې مطلب دلدارا ول دو چې کم دی ټیچر کم سټاف دی دا هو چې کم دی حاضری کې سی با قاعده او دا هو اکټیویټیز کې سی چې څنګه دا ډیره داسې پسمنده لو کې دی پاکي چې کم دی دا سکول نه چې کم دی ویرون پروته دی مشمون چې کم دی شلټر نشته دو چې کم دی اکثر د خیمونه کور خلی یا انداسې نو ګورنمنت په کور دی چې هغه چې کم دی خاص بلڈنگ جوړ کی هغه کوم دی د هر یو کلاس معلوم کړل شي چې مطلب د ماشومان د پری پال خپل کلاس وی د کیجو ول خپل کلاس وی د فاست سیکنډ داسې اتمه پورې یا لسمه پورې خپل خپل کلاسونه وی داسې مو زیاتر دلې چې مطلب یو کلاس وی باقي کوم دی نرسری پری پو کیجو وغیرہ دا ټول په یو کې سره کوي فاست سیکنډ و تړ ولا چې کوم دی دا په یو کلاس کې سبق وی نو ټول له بیل بیل کلاس چې جوړ کړل شي.
د خیبر د تعلیم د څارنې اداره ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي وای چې په لومړی واره په خیبر کې د سرکاري سکولونو یو نقشه جوړه کړې او د مطابق دا محل پکې خواوشا وسو ولس سرکاري تعلیمي ادارې فعال دي او وسی هر څوک د دغه نقشې للارې څارلې شي. فرحات شینوارای مشال ریډیو خیبر.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې ندی آل شوی نو په میاش کې او په دو کې په سلور کې خدا نه آل کی
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو کې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دمر آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړواله خلک ان سی پورته کړی کلاشن کو زغړې تا چولې څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږه او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په مومندو ضلع کې دوران پل څخه تر اثر لړې امبار پورې په جوړیدونکو سړک 3 کال وړاندې کار شروع شوی دی چې لا هم سرته نه دی رسیدلی. ځای خلک وایي چې د 3.5 کیلومتر سړک د بیا جوړولو کار له ستونزو سره مخامخ کړي. د دوی په خبره د نیمه ګنټې لار ده خو دوی یې په پوره ګنټه کې سر کوي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې د سړک د جوړولو کار یې دا مهال ولاړ دی خو اوس یې بیرته شروع کوي او په لنډ وخت کې به سرته رسیدي. تفصیل د شانواز ترګزی رپورت کې اورو.
د انبار ولسوای دغه سیمه ته وتړي سړک باندې 3 کال پس هم د جوړونې کارونه سرته ونه رسیدل او دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړي. انبار د محمد پنور خطابات تحصیل دی چې په شمالي اړخ د باجوړ او پنور خاطه د ملکن ځین سیمو سره لګیدل. انبار د محمد تر ټولو زیاته پسمنده سیمه ده. هغه تل د سکولونو، هسپتالونو، د شناختی کارډونو، دفترونو او ځین نور سرکاري ودانه نشته نو خلک یې د وړو وړو کارونو پسې کوزه محمد یو کاغون تزي او یا بیا پیښور تزي. د ویلج کونسل 1 نمبر انبار چیئرمین حکمت شاہ مشال ریڈیو تا وای
دا سر لڑا چی منگو تا وایو دا دا امبار او دا باجوڑ پا مینز کی او غر دی که دا روڈ چی کم دی تیک دارانو پا خراب کردی دا ری چی اگه که کرکی استری دیو بی پی روڑای چا وری دا تقریبا دا نیم گینٹی لار دا خودی وقت که دا پا یو گینٹا کم گاڑی نشی توی کولی زکا روڈ دیر جات خراب دی مسافر تیم تکلیفی
امبار پو فاصله که دا غلنه او یکوند دیر لرده زیاتره مریضان او یا بیا د کالج زده کوونکي باجوړ ضلع ته ورځي د امبار او د باجوړ سره لګېدلې پولیسو سر لاړه دي تاجولي هم په دغه لارو د یوې اوږدې مودې راهسې گاډې چلوي خو دی وای زیاتره وختونه یې گاډې خراب وي سړک هسې هم خراب وو د جوړونې دپاره هغه خراب سړک هم مات کړ او اوسې څوک هم نه جوړوي
دریم کال روان دی زمونږ د مومند روډ خراب شوی دی چې په میاش کې کم از کم د 60,000 پوج وړ ستټیونه واچو مونږ میاش کې ټیر مونږ ته دنه دنه خرابېږي او مونږ زکه خیر ان شاء الله خدای به پاک میاش بعد درو ټیکی دوه میاش بعد به ټیکی درې میاش بعد به ټیکی پوي شوې هغه ناروغ چې کم بازار تر سو پوي شوې داس کې سونه مونږ لراشي د زنانو کې سونه پوي شوې هغه چې مونږ کله د غره سر تر سو یا لوی سن تر سو مونږ ته په گاډي کې کټ مات شوی دا واجه چې کچار ور دلاسه
امبار تحصیل یو بل وسیدون کی مقصود خان مشال ریڈیو ته ویل دوی ډیر وار احتجاجونه هم کړي دولتی چارواکو او منتخب نمائندگانو سره هم خبرې کړي خو هیڅ خبره نه دا ورېدل شوی
دا ډیر وخت له کوته دغه شروع دی دوران بلله د سلړی پوری خو د دریم کال دی دی چې دا مکملېږي نه بلکې تاسو وګورئ دلته دی روډ باندې د ټول لزیات د ماربل او د د ګورمټو کانی دا ټرکونه د غزي هغه تم ډیر سخت تکلیف دي نه بلس د روډ د وجم دي ته یو مسله دی گاړو تر مخ کې شو
د کمشنر انتظامی محمد دود سرکونو او د سرکاري ودانیو د پاره د مقرر دفتر پوینه چې په دغه سرک ټیکدار د ودانی کارونه ودرولیو نو ځکه ور سره ټول کارونه وځنډیدل نو دغه کارونه والی ودرولیو مشال ریډیو هم دغه پښتنه د قومي اسمبلی د غړي ساجد مومن نکړی دا
جی دا تقریبا 64 کیلومتر روډ دی تقریبا 3.5 کیلومتر روډ سمنګ نور ټچ کو دا لګ ډیر سوسواله چې هغه صرف او صرف د دې د وجې نه راغلو چې یو تاسو ته پته ده چې دا کومه مهنګۍ رااله او هغه د ټول سیزنو کاسټونه زیات شروع نو دا ریویژن طرف ته لاړ دی د دې پی سی 1 ریوایز شو د دې کاسټ کوم دی اهم ډیر زیات شو
ساجد مومن زیات کړه په دغه سرک باندې بیا د جوړونې کورونه قلم نه ودرېږي د امبار د خلکو پوینه چې د سیمې نه هر کال دنیا مرچکی پیاز او نور سبزیان هم منډایانو ته وړل کیږي نو که سرک جوړ شي ممکن ده د کروندګرو هم ورسره خېګړ وشي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را کی
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته ده
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
دا مشال خبرونی دی د افغانستان خوست پوهنتون او په دې ولایت کې د لوړو زده کړو د نورو ادارو نوی فارغان غوښتنه کوي چې دوی ته د خپلو مسلکونو سره برابر دندې ورکړل شي دوی وايي کچېرې ځوانان په خپل راتلونکي باور پیدا کړي او کاری فرصتونه ورته برابر شي نو دوی په غیر قانوني لارو او د سمګلرانو په وسیله نورو هیوادونو ته تک تزل نه کوي استادان او فارغان ټینګار کوي چې چارواکي د حکومتي دندو د کسانو په ګمارلو کې اهلیت صلاحیت او تخصص اصلونه په پام کې ونیسي نور حال د نجیب الله لوخیل رپورت کوي
په خوست کې د پوهنتونونو نوی فارغان له چارواکو غواړي چې دوی لپاره په حکومتي او خصوصي سکتورونو کې د کار زمینه برابر کړي دوی وایي په دې وروستیو کې له هېواده په غیر قانوني او قاچاقي لارو د ځوانانو د تېښتې یو مهم لامل بیکاري او هغوی ته د خپل مسلک او تخصص په چوکاټ کې د دندو کمی یا نه ورکول دي. د پوهنتونونو نویو فارغانو یا د څرګندونې د شیخ زاید پوهنتون د ښوونې روزنې له پوهنځي څخه د 270 تنو محصلانو د فراغت غونډې په څنډه کې آزاد رادیو ته وکړي. د فزیک له څانګې فارغ شوي محصل شفیع الله خلیل وایي
واقعاً په داسې حالاتو کې لیسانس دوره بشپړول یو سخت کار دی. له اسلامي امارت له چارواکو مو هیله ده چې ټولو فارغ ځوانانو ته کاری زمینه برابر کی ترڅو په خپل هیواد کې دوی پاتې شي. نن سبا موږ تاسو ګورو ډیری لوستی لسان ځوانان له هیواد تختی. علتم یو داغه ده چې لوست ځوانانو ته کاری پر سر نه ورکول کیږي.
د پانتونونو د فارغانو په وینا کچیر په خپل هیواد کې د ځوانانو راتلونکی تضمین شي هغوی به خدمت هم لاوي وتړي. د ځاز میدان اوسیدونکی محمد ایوب قلمیار چې د بیولوژي له څنګ څخه ونمره فارغ شوی وویل
زه د دولت چارواکو سره هیله کوم چې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي، د زده کړو زمینه مساعده کړي چې دوی له خپل هیواد څخه بهر وتلو ته مجبور نشي.
په تحصیلي او مسلکي مؤسساتو کې د نظري زده کړو ترڅنګ عملي زده کړې او د تجربو حاصلول د دوی له راتلونکي سره مرسته کوي. د پوهنتون فارغ سید عمر له چارواکو وغوښتل چې د راتلونکو تورو محصلانو لپاره د تیوري کو زده کړو په خوا کې د عملي زده کړو زمينه هم برابر کړي.
قسم دلته د موجوده محصلین چې فارغ شو په نظري برخه کې تر ډیره رسیدلې دي، خو متاسفانه د عملي زده کړو لپاره کوم امکانات نه لرل او هغه کوم د تجربه هم نه لري.
په اوس وخت کې له چارواکو د مسلکي او تخصصي کادرونو یو ټولې زغښتنه داده چې پر حکومتي بستونو د افرادو په کومارونو کې د اهلیت، مسلکي توب او تخصص اصل په پام کې ونیسي. د اسلامي ثقافت یو تن استاد رحمت ګل رحیمی وایي کار باید اهلی کار ته وسپارل شي.
باید کار په هر ځای کې کار اهل کار ته وسپارل شي، ځکه چې موږ ډیر داس مسلین لارو چې فارغ شوی دي بیکاره ګرځي.
بلوري تزایی چارواکی د فارغان غوښتنې پر ځای بولی وایي دوی په دې هڅه کې دي چې ځوانان د خپل مسلک او تخصص په چوکاټ کې پر دندو مشغول شي. د خوست اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په کومو ځایونو کې چې خلیګا موجوده وي حتما به هم دغه مسلکي کسان جذبېږي، هم دغه راز به په خصوصي سکتورونو کې ځای ورته پیدا کړو ترڅو دوی مشغول شي.
د یادوانی ورده په دې ورستیو کې د نورو ستونزو په خوا کې د ځوانانو په ځانګړي ډول د مسلکي او تخصصي کسانو لپاره په اړوندو ادارو کې د کاري فرصتونو کمښت یا بیخي نشتون هغه مشکل دی چې دوی خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي او په غیر قانوني لارو یې له هېواده تېښتې ته اړ کړي دي.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي
او اوس هم د نن ورځې د نه ساعت خبرونه په پای کې یو وار بیا له فرخند اسد د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان د پوځ نیوی مشر جنرال آسیم منیر نن د جنرال قمر جاوید باجوان پر راول پنده کې د پوځ په مرکزی دفتر کې په یو دستور کې پوځي کمان تر لاسه کړ او د خپل دندې رسمي پیل یې وکړ. نن جنرال قمر جاوید باجوان ریټایر شو، هغه شپږ کاله د پوځ مشر پاتې شو. د شمالي وزیرستان په ویرلي کې وسلوالو د نومبر په 25مه د شپې مهال درې کسان په ډزو وجلي چې جسدونه یې د میرعلي پسمغو کې غورځول شوي دي. د میرعلي پولیس ثانی یو چارواکي د نومونه او د لپشارت مشال ریډیو ته ویلي چې نامعلومه وسوالو تیر شپه د یو زرګر دکان ته ورغلی. هلته دکاندار او ورسره دوه نور ملګري له خوبه پاسوري او لزان سره بیولي او وروسته یې هم میرلي کې په ډزو وجري دي. تر دې دمه دغه پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د بلوچستان حکومت له پرون څخه د صوبې په 500 ضلعو کې د 15 ورځو لپاره دفعه یو سلسلور سلوختم لګولې ده. صوبایي حکومت تیر ورځ په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي دغه ګام یې د صوبې د امنیت ټینګ ساتلو په غرس پورته کړی دی. د اعلامیه تر مخه په چمن، کله عبدالله، شین، ژوب او مستون ضلعو کې د وسلو پر نمایش او د موټر سایکل پر غبرګو سپرلو بندیز لګول شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستی وزیر هینا ربانی کر نن په یو ورځني سفر له اسلام آباد کابل ته رسیدلې ده. میرمن کر او پلاوی نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی او نورو طالب چارواکو سره ولیدل. افغان چارواکو ویلي چې هینا کر سره په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د ښه سلوک هلته د بندي افغانانو د خوشی کولو د تګ راتک په لارو د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په اړه ژمنه وکړه او زیات کړه چې له افغانستان سره د تجارت او ترانزیت د پیاوړتیا او پراختیا په حق لبا لازم ګامونه پورته کړي. او ټاکل شوی چې د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې نن درې لوبي وشي. نن د نومبر په 9 لومړۍ سیالي د نیدرلینډ او قطر لوبډلو ترمنځ کیږي چې د پیښور په وخت ماسخوتن پر 8 به پیلېږي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. سبا سهار په 9 بجې د سلام پښتونخوا په غږ یو ور بیا تاسو ته زیریږو. اوس پوره په 6 بجو که په همدې سپو پاتې شوی نو د دیو ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه، زما همکاران فرخنده اسد، وساق اميري، د نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد شئ.